ساعت لس بجه شوه درنو آوریدون که السلام علیکم زه اسمت ساروانیم پا دی خبرونه که با وابری چه در افغانستان ولسمشر ننګرهار ته تللی دی. ټاکل شوی دی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیز پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو تر هر څه وړاندې مو اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیز ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د اختخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیز ولایتونو د بیلابیلو استادو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې له همدې امله په جلال آباد کې جوړې شوې غونډې ته د څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمه ییز چارواکي، قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان راغونډ شوي دي. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې د دغه ولایت له یو شمېر ولسوالیو څخه د ناکراریو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې ویل شوي چې د دغه نامنۍ د کابل جلال آباد امنی لویې لارې ته هم راغځېدلې او اوس د پخوا په شان خلک تر مازدیګر وروسته په آرام زړه سفر ته زړه نښه کوي. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ ګډو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار ولی ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد ولسوالۍ نن سهار 6 بجې په پوره ډول د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې او اوس مهال دوی د هغو طالبانو په لټه کې دي چې تښتېدلي دي. د ښاغلي تیمور په وینا د دوی د موندنې په هدف کور په کور د تلاشۍ چارې هم پیل شوي دي، خو په دغو عملیاتو کې د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د تخار درقد ولسوالۍ درې میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان چارواکي د سولې په اړه سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو چارواکي د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کېږي چې په دغه څلور اړخیزو خبرو کې به وسلوال طالبان ونډه ونه لري. او نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر شیراغا همکار له شارجي ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې بیا هم که چېرته بیټنګ کوو یو ستر هدف ورکړو، او که چېرته دوی بیټنګ کوي چې دوی له موږ ستر هدف جوړ نه کړي یو 150 نه زیات.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړۍ شلاوریزه مسابقه د 50 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اواره مسابقو په لړۍ کې ماتې ورکړه. او دا هم څو بهرني خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځ وژل شوي دي. دا په روان 2014 میلادي کال کې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده. د راپورونو له مخې په بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان د منګرویټۍ په سیمه کې وسلوال سخت دریځ په نښه کړل. ویل کېږي چې تېر کال په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په 14 بریدونو کې د 16 او 15 یا ترمند وسلوال سخت دریس وژل شوی دی. د بشری حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو مابس د روسیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا مابس په ادلیب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشری حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې 55 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د بشری حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنګي الوتکو پرون څو ځلې د النصره جبهې تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ریاض او تهران ترمن پرامن تشوی کړکیچ کې د فارس خلیج وادونو د سعودي عربستان څخه ملا تړ کړ. د غي وادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمن د رامن تشوی کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربي امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکارۍ په شورا کې غړیتوب لري. د سعودي بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر ویلي که چیرې د ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبوره ده چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې هکله یې معلومات ورنه کړه. په ورته وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابولو تورن کړی. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بان کی مون ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د عراق لومړي وزیر حیدر البادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي. ښاغلي ابادي چې تېره ورځ یې د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل چې 2018 کال د اداري فساد له منځه وړلو کال دی. د ابادي تر دې خبرو یوه ورځ دمخه د عراق شیعه روحاني مشر آیت العظما علي سیستاني یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او اداري فساد دوره کولو غوښتنه وکړه. عبادي دغه راز هیله وښوده چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه ختم شي. اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري. او روسیې خبر ده چې د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل ځینې داسې تغییرات پیشنهاد کړي چې له مخې به یې هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هېواده وباسي. مرکل د شنبې په ورځ وویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي هغه باید له جرمني وایستل شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته تللی دی. ټاکل شوی چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
په ټولو غو کې د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي. د خصوصیدونکو د خپل ولایت د هوایي ډګر په نه جوړېدو خفګان ښکاروي.
یا یی چې جوړوي خو جوړیږي نه. د دوه درې کوله کیږي چې واخ دی په بوسی
چا چې د کور ځنډولی دی باید دغه محکمه شي او قانون منګول ته وسپرل شي.
پاکستان وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کړکیچ له حل کولو سره مرستې ته تیار دی. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو. ساعت لس بجې او اته دقیقې دی. تاسې زموږ شغل آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:30 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په دې څپه د امریکا شغ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي. لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. د آزادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی په براته وای چې ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته د څه لپاره تللی دی، د دې سفر اهداف څه دی؟ ستانکزی صاحب مهرباني.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او سره پلاوی چې په کې د کابینې ځینې غړي او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي هم شامل دي، څو شیبې مخکې ننګرهار ته رسیدلی دی او هلته په هغه غونډه کې چې جوړه شوې وه، البته د څلورو ختیځو ولایتونو استازي هم پکې دي، ولایتي شورا، مدني فعالان او خپله دولتي چارواکي هغې غونډې ته ورغلی دی. تر اوسه پورې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري خبرې کړي دي. اوس هم د ښاغلي زمري خبرې روانې دي. د ننګرهار سفر ته د ولسمشر د سفر هدف له دغه مدني فعالانو د ولسی د ولایتي شورا له اعضاء سره خبري او همدارس په سیمه کې د دولتي چارو څارل دي. ننګرهار ته ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورستیو کې امنیتي وضع خراب شوې ده او هلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي. البته تمه د ولسمشر د دغه مدني فعالانو او دولتي شوراکو تر خبرو ورسته ننګرهاریانو ته وینا وکړي او په بیلابیلو مسایلو باندې به د دوی وینا وڅرخیږي. ویل کیږي چې ښاغلی ولسمشر به تر ډیره پورې په مسایلو باندې خبرې وکړي. همدا شیبه تمه ده چې ولسمشر خپله وینا پیل کړي. البته مخکې له مخکې د دوی وینا ویل شوې وه چې تمرکز به ډیر په دولتي چارو باندې څاروي او همداراز د خلکو ستونزو شکایتونو او ګیلو ته به غوږ کېښودل وي.
ډیر زیاتم
سروان صاحب ولسمشر په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې سمو د مخکې امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر او له هغه مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل او د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم ننګرهار ته تللي وو او هلته یې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز کړی او تر ډیره پورې خبرې هم په امنیتي وضعیت باندې متمرکزې وي او ویې ویل چې هیڅکله نه پرېږدي چې ننګرهار د داعش او یا هم د وسلوالو مخالفینو لپاره یو اصلي مرکز وګرځي. البته دوی ټینګار کوي چې ننګرهار د وسلوالو مخالفین او داعشیانو لپاره یو ستر هدف دی او غواړي چې په دغه ځای کې خپل مرکز جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال شفیع الله ستانکزی و چې ننګرهار ولایت د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر راتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته ویل که چیرې یوه ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضري شي دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي. یو شمېر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه د ناجي صافی راپور واوري.
په اسلام آباد کې د سولې د راتلونکو څلور اړخیزو خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو له ګډون څخه هرکلی کوي. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضریږي. البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دوی د دغه امادګۍ یا د دغه یا منلو
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې یو شمیر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې د افغان طالبانو یوه برخه له حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې پر ګډون غور کوي. ریوټرز خبري اژانس د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهمو قمندانانو داسې اشاره کړې چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 جولای میاشت کې هم د طالبانو استازیو له افغان چارواکو سره د سولې په مخامخ خبرو کې برخه اخیستې وه. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یوې اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. له بلې خوا د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف نشست چهار جانبه در پاکستان په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څیړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
افغان ځوانانو د همژغۍ مرکز په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره نرمښت وشي. د دې مرکز لسګونو غړیو پرون په یوه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه او د اوربند اعلان هم مهم وبلل. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د سولې د بیر له پیچلي مزل سره ډیر وخت ناهیلۍ ملي وي، خو وخت ناوخت بیا د دې پروسې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه هم کیږي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز وایي چې د سولې پروسې د عملي پیل لپاره د جنګ ښکېلې خواوې یو بل ته انعطاف او نرمښت وښيي. د دغه مرکز لسګونو غړو د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو ونډه هیڅ وخت له پامه ونه غورځول شي. د مرکز بنسټګر عبدالودود افغان وایي د ځوانانو غوښتنه دا ده تر څو د خبرو له پیله مخکې د دواړو خواوې پور بند سلاشي.
موږ د جګړې افغاني ښکېل اړخونه د ملي ګټو او اسلامي ارشادات پر اساس مکلف بولو چې سولې ته پر جګړې ترجیح ورکړي، یو سیاسي پروسې په توګه دې مطرح کړي. د هیواد یا ولایت د سولې د ولایت په نامه باندې اعلان او هڅه د ښکېلو افغاني اړخونو ترمنځ د منځګړې ډلې په وساطت د سولې خبرې او سیاسي مذاکرات د کورنیو هغو اختلافي مسایلو د حل په هدف ترسره شي چې دوی په خپلو کې لري.
افغان وایي چې که د سولې خبرې دي و کس یا د دوی په وینا د ناکامې سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کېږي، هیڅکله هم نتیجې ته نه رسیږي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې پروسې د برخلیک په اړه ناسته کوي چې ټاکل شوي د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو ترمنځ ابتدایه ناسته وشي. افغان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي تر څو د وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ ناستې په څرنګوالي وغږېږي. له دې وړاندې د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ډېرې هیلې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې څرګنده شوې وې چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پلاوی یو له بل سره مخامخ د پاکستان په مری ښار کې خبرو ته کېناستلي وو. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د سولې د خبرو په سر باید هیڅ معامله ونه شي او د افغان حکومت تیر څوارلس کلن پرمختګونه وساتل شي. د ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز غړی سید احمد احمدي:
ارزښتونه او د تیر حکومت په لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. دې موضوع ته باید د سولې په خبرو کې جدي پاملرنه وسي. افغانان چمتو نه دي چې د ارزښتونو له لاسه ورکړي. دوی غواړي ملاتړ وکړي.
دوی وایي چې د رسنیو ازادي، بشري حقونو ته احترام، د بیان ازادي او داسې نور ارزښتونه نه باید له منځه ولاړ شي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې په پروسه کې د ګډون لیوالتیا ورته وړاندیزونه لري چې له دې وړاندې افغان ښځو هم په دې اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. خو دا چې د څلورو هیوادونو ترمنځ لومړی دا ناسته به د سولې خبرو ته څنګه زمینه برابره کړي، هغه موضوع ده چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملي اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره مرسته شوې یو شمیر الوتکې هیواد ته رسیدلي او ځینې هم په لاره دي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی دی او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 1530 دولت څو الوتکې هیواد ته رارسېدلي، ځینې هم د رارسېدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د شنبې په ورځ ویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنګي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شامل سي.
هغه نویش ډوله الوتکې چې د لایزر د شعاع او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي، جمن 28 دانې افغانستان ته ورکول کېږي. له دغو الوتکو څخه څلور افغانستان ته په رارسېدو دي چې هیله ده د رواني میاشتې تر
پای را ورسیږي.
له دې مخکې هند له افغانستان سره د څلورو هلیکوپټرونو مرسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلې او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کیږي. افغان چارواکو له دې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناټو څخه یې په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم در ازوایي چې په افغانستان کې دننه د هلیکوپټرو د ترمیمولو لپاره د یوې فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوالو متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزاتو او تخنیکي وړتیاو له اړخه د دغه وزارت ظرفیتونه ډېر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو 2 کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسي.
تر 2 کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 228 زیري وسایط اکمالیږي چې دا به هم د اردو او هم پولیسو لپاره وي او انتقالي اوس هم پیل شوی دی.
د دفاع وزارت وایي چې له دغې مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نورو مسایلو ترڅنګ د دغو ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسي.
د خوست هوایی ډګر د جوړېدو چارې کابو څلور کال وړاندې پیل شوې، خو د کار په لړ کې د خوستایي چارواکو په یاد پروژه کې د پراخ فساد تور پوری کړ چې له کبله د پروژې کارونه ودرېدل. ولسمشر غنی څناڅ شپږ میاشتې مخکې د خوستوالو په یوه غونډه کې ځایي چارواکو ته هدایت وکړ چې د پروژې چارې وڅېړي او د بیرته پیل کېدو لپاره راپور ورکړي، خو له شپږو میاشتو وروسته لا هم د دې پروژې چارې نه دي پیل شوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نه جیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست هوایي ډګر د پروژې د کار له درېدو خواشا څلور کاله تېرېږي، خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دي پیل شوي. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خواشا 15 میلیونه ډالرو په قرارداد ورکړل شوې وه چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بنده شوه. سره له دې چې د تېر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غنی خوست ته په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، رپورټ یې ورکړي تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تېرېږي، مګر بیا هم د کار د پیل څرک نه تر سترګو کېږي. د خوست اوسېدونکي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسېدونکی یم. دا رپورټ یا چې جوړوي خو جوړیږي نه، د دوه درې کوله کېږي چې واخ دی په بس یې.
زه میر رحمان خبره کوم، دینه د شکوټ اوسېدونکی یم. او موږ مسافر بزرګونه مسافر دي په خارج کې چې وته چې رشي کوبل کې یا لارې خطرناکې او بل مشکل او غوړي چې دا کې نږدې کې شي او نږدې رور کوته چا چې دا کور ځنډولای دی باید دا محکمه شي او قانون منګول د وسپل شي.
زیاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خاطر سره شوی، چار دیوالي ورسره راټاو شوی، خو ځای خلک په کې پنډوي، ماشومان په کې لوبي کوي، خال خال د اوسپنې کټارې مات شوي او د ښې ساتنې بندوبست نشته. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم وایي چې د هوایي ډګر پروژه یې ما ماته ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او پلمو باندې دغه پروژه ځنډول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپله د ځینو اشخاصو لخوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې ښکېلتیا هم موجوده ده. هغه چا چې دغه پروژه له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی ده هغوی ته باید سزا ورکړل شي. د ولسونو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې ولسمشرې ماڼۍ باید د قاطعیت څخه کار واخلي او د دغې پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کار پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیې د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوې.
وایي میدان باندې زه تصمیم نیسم که والي صاحب ته راته ګارنټي راکړي چې منسکي به چټلین قراردادي را غیراته وزړ و ایران جزیه اخلي. ترتیب ونیسی ما ته اطمینان راکړي د مشرانو لخوا فورا بزر ادارت ورکم چې کار شو.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 100,000 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. د هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې باید دا کار سرته ورسوي.
یاد دیوی چې د خوست هوایي ډګر پروژې کارونه په 1990 مریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه په یو کال کې ترسره شول، خو وروسته یې کارونه د نامعلومو علتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایي ډګر د رنوی یا ځغاستلي کې د جوړولو غوښتنه کوي، تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایي ډګر پروازونو ته چمتو شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پر اسلامي هوادونو ژغ کړی چې د ریاض او تهران ترمنځ د رامسته شوي کړکیچ په ختمولو کې مرسته وکوي. نوموړي همداراس ټینګار کړی چې کچیری د شخړه اوږده شي نو شایي ګټه تر هغه ته ورسی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د سرګندونې په داسې وخت کې کړی چې ټاکل شوی دی نن د سعودي عربستان د دفاع وزیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمیر مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. له سیمې څخه د ازادي رادیو خبریال راپور لري.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولي تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ رامنځته شوي کړکېچ د ختمولو لپاره باید اسلامي هیوادونه خپل رول ولوبوي کنه له دغې شخړې باید تر هغه ګټه پورته کړي. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان د ریاض او تهران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښمن دی او زیاتوي چې پاکستان به په مناسب وخت کې دغو دواړو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې د شنبې پر ورځ په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې ټاکل شوی د سعودي عربستان دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان ال سعود نن د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. دا په تېرو څلورو ورځو کې پاکستان ته د سعودي د جټپوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او له پاکستاني مشرانو سره د سعودي په مشرۍ ترهګرې په ضد د جوړ شوي ایتلاف په ګډون په ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د سعودي عربستان چارواکو پاکستان ته سفرونه ترقې وروسته ډېر کړي چې په دې وروسته کې د ریاض او تهران اړیکې ترنګلې شوي او خپل منځي ډیپلوماتیکې اړیکې هم شلېدلې دي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هیله وښوده چې د ایران او سعودي ترمنځ به کړکېچ ژر ختم شي او زیاته کړه چې پاکستان به په دغه کړکېچ کې تر ټولو مخکې د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. تر ټولو اهم ضرورت دا دی چې زموږ د ملي ګټو تحفظ شي او د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې د ایران او سعودي ترمنځ چې دا کړکېچ مخ په زیاتېدو دی او دې ته د شیعه سنی د فرقې د شخړې نه هم ورکول کېږي چې د اغېز زموږ پر هېواد ونشي. د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې تلغې وروسته ترنګل شوې او سفارتي تعلقات ختم شو چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژندل شوې شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د سعودي حکومت د دغه اقدام په خبرګون کې قهرجنو مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ چې بیا وروسته د سعودي عربستان حکومت هم د ایران ډیپلوماتانو ته له دغه هیواد د وتلو امر وکړ. په عین حال کې اسلام آباد ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په دغه ښار کې مظاهره وکړې چې په ترڅ کې سنی مظاهره چیانو د ایران پر ضد شعارونه ورکول خوشحاله لرون کوونکو بیا پر حکومت غږ وکړ چې د ریاض او تهران لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ بیا بیا اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېچ د سوله ییز اواري غوښتنه یې کړې ده.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
زموږ مرکزی حکومت نه جدا هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیات ته ډیر شدید ضرورت دی. مکانی عملیات په هلمند کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. په اوسط ډول په هلمند کې 50 نفر سربازانو ته مرګ ژوبل اوړي هر ورځ. دا معلومات ازدی نزلی، کجکی، سنگین، خانشین، لوایسه او د هلمند مرکز میوند کلو اردو د رښتون نتر لاس کوم. په دې نه کې هلمند کې هوایي امارات ته ډېر شدید ضرورت مخې ته ښه. د هلمند د لشکرګاه ولایت سره شاروالې ستاسو په لین کې یم. مرتم علي پلیس کې ځانونه ثبت کړي دي. زموږ سبتیانې په شاروالې کې پرتې دي. مرته دي دا کار کوونکي یا خو زموږ سبتیانې راکي یا زموږ تسلاوي راکي. موږ یو میاشت کې انتظار مستلې دي. وسلام.
زه سمولا د کندهار ولایت سره په تماس کې یم.
زما د لوړ پوری چارواکو څخه دا غوښتنه چې د هلمند امنیت جدي به جدي پاملرنه وکړي. که چیرې د هلمند امنیتي وضعیت تر دغه خراب شي نو کېدای شي چې د کندهار امنیتي وضعیت هم تر دغه ډېر خراب شي.
زمین له کندهار څخه زما د افغانستان د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته پیغام دی چې د هلمند اوضاع جدي ونیسي، که نه نو دا به ډېر وخت فلسفه ورته جوړ کړي، نو اوس سر دا وخت وي او
د دیخ پرونې په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلورو ختیځو ولایتونو د بیلابیلو استازو سره د لیدنې او خبرو په هدف ننګرهار ته رسیدلی دی. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیوله. نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اوریزه مسابقه کیږي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سختدریزي وژل شوي دي. د بشري حقونو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په هوایي عملو کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي دي. د ریاض او تهران ترمنځ پر امن تشوي کړکېچ کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی. او د عراق لومړی وزیر حیدر الابادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد له منځه وړي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خلیج د سیمې سنی هیوادونو د عربستان څخه ملاتړ کړی دی. دغه هیوادونو ایران د سعودي عربستان په مقابل کې په ډیپلوماتیکو سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د خلیج د هیوادونو شورا په نورو کومو مسایلو خبرې کړي دا به صادق رښتینی دروازه بروي.
د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په درشل کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړی. دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې ده. په عین حال کې سعودي عربستان ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړي او په دې حقله پر تهران د جدي اقداماتو د ترسره کېدو ګواښ کړي. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د زیاتوالي په هکله خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودي عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړیتوب لري. د دغه شپږو هیوادونو لخوا په خبر سوي بیان کې په تهران کې د سعودي پر ډیپلوماټیک حریم تیری په سختو ټکو غندل سوي. دوی دغه راز ویلي چې د دغه کار مسول تهران دی او دا یو تروریستي عمل دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي که چیرې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینې اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اکله معلومات ورنکړه. د روان کال د جنوري په لومړیو کې د شیعه روحاني شیخ نمر اعدام د دې باعث سو چې د سعودي او ایران ترمنځ روابط خراب سي. بلخوا ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بانکی مون ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط له منځه وړي. د ظریف وینا تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي پر رامنځته کولو کې علاقه نه لري. ټاکل سوی چې نن د عرب لیګ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مصر په پایتخت قاهره کې د ریاض او تهران ترمنځ د رامنځته سوي ډیپلوماټیک کړکېچ په هکله خبرې وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې ایران یې غړیتوب لري غوښتنه کړې چې یوه خاصه غونډه جوړه سي.
د هند صدر اعظم نریندا مودی د شنبه په ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پوځي اډه وکتله. مودی پر دې پوځي اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د څېړلو لپاره د پاکستان پولې ته څیرمه د سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سختدریځو وسلوالو پر دې پوځي مرکز برید وکړ او وه هندي سرتیری ووشل. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټانکوټ پر هوایی اډه په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې سخت دریز وستوالو لاس درلود. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
هندي چارواکي ګمان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سخت دریز ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنس لیکي جیش محمد سختریز ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړي سختریز وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمعې پر ورځ وویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندوستان پرمختګ نه سوای زغملی هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې یې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دواړه اتمي قوتونه دي. دوی دواړو احساس کړی دی چې کله د امن په لوري ګام اخلي دغسې پیښه کیږي. دا کوم قوتونه دي چې موږ په خپلو کې جنګول غواړي؟ په دې تړاو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ښه پرېکړه وکړه چې د هند صدر اعظم ته یې ټلیفون وکړ او د پوره همکارۍ ډاډ یې ورکړ. ښاغلي مودي هم مثبت ځواب ورکړ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر اونۍ له پاکستانه غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودي ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې اغیزو او احتمالي نتایجو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د څلور اړخیزې غونډې د بری په هیله. په سر مقاله کې راغلي چې افغان پلاوی باید د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د القاعده او داعش په ګډون د بېلابېلو وسلوالو مخالفینو له مالي ملاتړ او روزنې لاس واخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې نړیواله ټولنه هم باید په اسلام آباد فشار راوړي چې د اسامه بن لادن په څیر د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورنه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. په مطلب کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان اساسي قانون، ملي حاکمیت او خپلواکۍ سره کرخیوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان پلاوی په ترکیب کې د سیاسي چارو څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم برخه لري. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ولسمشر اشرف غنی ته د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت غواړي د سولې خبرې بریالۍ کړي، له طالبانو پرته باید نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم خبرې وکړي. په مطلب کې د حزب اسلامي د ویان قریب الرحمن سعید په حواله راغلي چې د ډلې ولسمشر ته لیک لیږلی او ټینګار کړی چې د سولې په اړه باید بین الافغاني غونډه جوړه شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پلاوی به خپل کار کوي خو ژمی باید د وسلوالو مخالفینو په ځپلو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي چې سږنی جنگي فصل ډیر جدي وو او د ژمي پر مهال امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د راتلونکي کار لپاره تدابیر جدي کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې حکومت باید د امنیتي ادارو مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپاري څو د ژمي پر مهال خپلې تشې ډاکې او راتلونکي کال ته چمتووالی ونیسي.
د ژوند رنګونه
نمی خوبانه سر پناهیم نست یوم پدیو چلوی بلم پدیو چلوی زیدو تبلاغ علی زبر کسی زید من گاه خدا خو من گام نده خاوری کن من که مثلا ماشومانم ایران بایران خاولندی سپیر میره جاینه لرو زخ پلا ایم آقا گودا مایی پا ایم آمایی بین ایم دقا جا دقا سری راوستم خاپورو راوستم من زالت از خاپورو کم
روی چلا خودیم پلاز داداری سو وقت رخ دا چلا سو وقتی نیدم
دا ما چرا من دلیت
پیدا کردی دا
دا کم درانه که پیدا کردی دا لگو تابانه کردی دا
که ماش کسی دیواده دیده
وی وانه تا وانه ماده دیگه گفته نال وانه شاید دیگه گفته
چه دی مثلا دیگه گفته لی
شاید دیگه گفته
چه واده دیگه که چه در تخیصی واده
که چه ایم نو آخیصی
ولی
نه سی
عجیزه و
خریب و
که سو خاله مخیری واده کرای
دیر
سکاله مخیری واده کرای سو اولادو نلری
واسه سرا دی
واسه سرا این جنو که دی کالکان
سالکان دیسه جنو که دی
سو بینه ده مالوم
سلور علکان دی آو واسه جنو که دی
لرکان دی واده دی
واده دی
چر تا واده دی
دا غسه و افغانستان که پشمالی دی ولا کمیلی دلی دیسه دا کانه
لرکان ندیس خبره نه
نه نه
سروره تا چه واره کنه وز دیر سپین ساره تا باید سر رقمی وزون در لوده
خکلا وی خل سنگل جای وی وطای نه نه وطای پی که منمی پم دقا دا کرای وز پی جانی ماز منزو کم آغام کلا ورکی کلا مندس
ولی ورکی که جانی ماز
ورکی که خواب رکسی نیوینم لنده این ورنده
سرگی نیوینی که
سرگی آغا دقا پردیه کریدی
که خیر روسی
کم خیر سخراره بیزاد لاره
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د الکترونیکی وسایلو نړیوال نندارتون پرانستل شوی دی. د رڼاګانو په دې ښار کې هر کال د نړۍ تر ټولو پرمختللي الکترونیکی وسایل او ټکنالوژي نندارې ته وړاندې کیږي. د سږ کال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی ژر به بازار ته راووسي. له بلې خوا اچ ټي سي شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستمه په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کامرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسي پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کېږي. او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښي او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی. له ټکنالوژۍ څخه د درد د تسکین لپاره هم کار اخیستل کېږي. یو نیم میلیون انسانان له راز راز دردونو کړیږي او هر ورځ د درد آرامولو لپاره مسکن درمل خوري، خو اوس ټکنالوژي د درد چاره کوي. د پینکیر په نوم ټکنالوژي د سختو او مزمنو دردونو د تسکین لپاره جوړه شوې ده. پینکیر یوه آله ده چې د ملا، پښو، لاسونو، مړوند او نورو برخو درد بې له دې چې جانبي عوارض ولري آراموي. دا آله هغه ځای ته چې درد لري الکترودونه برابروي او ورسره سمدستي درد کراروي. او یو شمېر څېړونکو یو ډول اغوستل کېدونکي لاسپوټونه یا دستکش جوړ کړي چې په وسیله یې نابینایان هغه څه چې په شاوخوا کې دي لیدلی شي. دا روبوټیک لاسپوټنې د انسانانو د لاسونو په اندازه جوړ شوي. دا روبوټ چې څو ډوله سنسورونه لري له ظاهري بڼې دستکشونو ته ورته دي. دا ټکنالوژي په نږدې راتلونکي کې کیدای شي چې د ړندوالي ستونزه بیخي حل کړي. دا لاسپوټنې دومره سپک دي چې کارونکي په ورځنیو چارو کې تکلیف نه احساسوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اسمس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اسمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به په غور ولایت کې د یو ډیر لوړ مینار چې د جام په نوم یې شهرت موندلې حتمی اوریدلی وي. موږ نننۍ خبرونه د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د جام د مینار تاریخ، ارزښت، جوړښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې. راځئ وږمې رشید ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، د غور ولایت د غرونو په منځ کې یو لوړ منار د اسمان په طرف خپل سر هسک کړی. دغه منار د جام په تاریخي او فرهنګي کلی کې موجود دی چې د خپل نه پټیدونکي تاریخي سیر له مخې ګڼ افغانان او بهرنیان لیدو ته ورځي. د جام منار د هرې رود د سیند تر غاړې په ډیره استادانه توګه رغېدلی او د وخت بهترینې نقاشیانې پکې شوي چې لوړوالی یې شاوخوا 40 مترو ته رسیږي. د کابل پانتون د ساينس پوهنځي استاد پوهان ډاکټر محمد انور غوري راته د دغه منار د موقعیت په اړه وایي.
د مرکز نه نیولې شمال او خواته یو کلی ده د جام په نامه، او جام یو کوچنی رود لري. دا رودخانه لویژی پر تهاره رود باندی. منار جام په هغه نقطه کې واقع ده چې د جام رود ده هره رود سر یو جای کیجی، او ویل کیجی چه ده سلطان غیاث الدین غوری په زمانه دامنار جور شویدی. یو زرو یو سلو شپوش نویوم کال که ده سلطان غیاث الدین غوری په زمانه دغه منار جور شویدی. وای یو سره چه ده استاد و خپل په فن که ده یو معمار و ده ایلی په نامه چه وایل کیج ده سمرقند و ایلی سمرقندی چه ده سلطان غیاث الدین غوری لخوا ده سمرقند دلت احضار شوی و دغه مناری ده اوه کال په جریان که جور کردی.
استاد غوری زیتوی چه ده جام پر منار دیر کله او ظریف کار شویده چه په یو شمیر برخواید ده قرآن کریم آیتونه په کوفی خط لیکل شویده.
دریش پیتا نیمه متره ارتفاع لري، او ده قاعده قطری یعنی دایروی قطری 7 متر ده. او دا منار چه یو دروازه لري چه ده 2 متر دمزک ارتفاع لري. ده پا دروازه چه دنه نشیدم دنه یو مارپیچ زینه لري چه تر آخر پوری رسیجی چه پا آخر که یو دهلیز موقعیت لریده. ده منار گویا پا چوکه که سنته کیجی. ده منار پا شاو خود برجسته خشت و کوشی سره زنی لیکنی لری چه وای پا یو مدار ده منار ده قرآن شریف ده 19 پاره ده سوره مریم چه آیات لیکل شویدی. 9 اویا کلمه در سوره مریم چه نه در شاوخواد منار لیکل شویدی. او وای الکیجی شده منار گویا یو برج ده یو مسجد و یاد پی یو شار که در یو شار پی میانس که موقعیت در لوده اوز خوالت شار نلی دل کیجی مگر آثار تاریخی ده منار پی شو خوکش دیدی
د نوموړي په خبره چې داسې ګمان کیږي چې د منار شاوخوا چې کوم پخوانی ښار موجود و په اغلب ګمان سره دا د فیروزکو تاریخي ښار و او دا ډول منار په ډهلي کې هم د غوریانو له لورې جوړ شوي دي. دا چې ارزښت یې څه دی؟ غوري وایي
دا منار خو په افغانستان کې هلته په نړۍ کې تقریبا بینظیر منار ده، مخصوصا په یو پس پات ځای کې په یو دره کې چې موقعیت لري دا د واستون شناسي له نظره ډیر اهمیت لري او خواچه محیط آرام و کله چې مثلا دیش کال سلویش کال مخ که چه محیط دیر آرام و خلق داسی دیر خارجیگان ده بامیان للاری راتلل منار جامت او حلت لیدن کول. حتی را پیاده کل چه علازد محمد ظاهرشاه په پینز سلویشتوم کال که غور تراغی ده دوی کاروان بیاولار منار جام او لاری دیر خراب و پق وقت که ده احلا حضرت محمد ظاهرشاه ده کاروان یا موتر چپه شد چه وای دو خدمه یعنی دو خادم ده احلا حضرت حالت تلف شد یا یو نفر حالت مر شد چه دوی دیر متاثر شد.
دکتر محمد انور غوری وای چه پلومری زل احمد علی کوزاد یو شمیر بحرانه یو سیرون کو سرا یو زای دغ منار تراغی او دغ منار په نړیواله کچه شهرت ومون. په غور ولایت کې د فرهنګي او ادبي چارو فعال حمید الله ژواک د جام د منار د اوسنی وضعیت او اندیښنو په اړه وایي.
غور ولایت کې منار جام چې کوم موقعیت لري په داسې سیمه کې دی چې له دوو لوریو څخه ورته تهدید موجود ده. یو د حریرود سیند د هغې په لمنه کې تیریږي او بل یو بل وړوکی سیند دی چې هغه هم کله د بارانونو وخت وي نو هغه هم رامستیږي او دغه دواړه لوی تهدیدونه دي دغې منار ته. غوره مثال د دغې منار هغه څه استنادي یا کومکي دیوالونه چې و د سیلابونو له امله ونړېدل او که څه هم داسې ستونزه یې رامنځته نه کړه خپله منار ته، خو د اندېښنې راوپارېدې چې کیدای شي که دغه حالات همداسې دوام وکړي سیلابونه زیات شي کیدای شي ستر زیان ورواړوي.
د نوموړي په خبره چې پخوا یو شمېر اشخاصو په وسلو باندې نښې ویشتې او تر ټولو مهمه نښه یې د جام منار و چې له همدې امله یو څه تخریب شوی دی. دا چې د ساتنې لپاره یې څه پکار دي ښاغلی ژواک وایي
دا وضعیت فعلا د اطلاعات و فرهنګ ریاست هم تاییدوي. د دې تر څنګ خو په هغه اندازه چې دا یو نړیوال پیژندل شوی څلی دی باید چې دومره توجه ورته شوی وای خو دومره توجه نه ده شوی. یوازې پرون سږ کال د اطلاعات و فرهنګ وزارت څه بودجه ورته تخصیص کړه د هغه اسنادي دیوالونو لپاره، ولې دا په هیڅ صورت ورته کفایت نه کوي او که چیرې دې ته د افغانستان دولت او په ټوله کې د یونسکو سازمان جدي پاملرنه ونه کړي دغه نړیوال څلی او دغه تاریخي اثر دا ستر خطر سره مخامخ دی.
عمر امین یو له هغو ځوانانو څخه دی چې څه موده وړاندې د غور له مناره لیدنه کړې وه. نوموړی وایي چې دغه منار د سیند په طرف کوږ شوی او سیند هم ورته نږدې شوی دی.
دې ته پاملرنه نه ده شوې، دا زموږ قدیمي آثار دي او باید ورته پاملرنه وشي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ته پکار دي چې دینه لیدنه وکړي او د دې ساتنه وشي، باید ځکه چې دا هغه څه دي چې موږ ته له مخکې هغه نه راپاتې شوي دي، باید د دې په اړه جدي اقدامات وشي. بل دا چې هلته کوم سیند دی پخوا کې هغه ورنږدې کیدونکی دی دې منار جام ته، د هغې مخنیوی باید وشي او په راتلونکي کې باید دې ته ښه پاملرنه وشي، ښه ساتنه ترې وشي. طبیعي آفتونو له امله دې حالت ته رسېدلی دی. بل دا چې خلک یې دومره ښه ساتنه نه کوي، داسې لکه بارانونو کې نور داسې بادونو که کم دا خدای طوفانونه او یا هغه چې راځي د دې سره دا لږ لږ له منځه ځي او روان دی همدغسې دې خوا ته، که چېرته یې پاملرنه ونشي نو نږدې وختونو کېدای شي دا منار له منځه لاړ شي.
د ده په خبره چې د منار داخلي زینې هم د تخریب په حال کې دي او ګرچاپېره سیمه یې ډېره چټله ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نورزاده بیا یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د جام منار یې نه دی کتلی. نوموړی وایي چې باید دا ډول فرهنګي آثارو ته پام وشي.
ټول ناول خو امنیت پکار دی چې امنیت راشي،
ځکه چې امنیت نه وي نو دې تاریخي ځایونو ته او سیاحتي ځایونو ته څوک نشي تللی. د ټولو نه اول امنیت پکار دی، بیا چې اغزي پورا خیال وساتلی شي، هغې ته کوم ضرورتونه د اغزي جوړ شي، ګر چاپېره سیاحت لپاره ځای جوړ شي، چېرته خلک راشي او اغزي نه خوند واخلي.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي عبادتو رئیس مهندس عبدالحد عباسی هم مني چې د جام منار د تخریب له ګواښ سره مخ دی.
تذکر داد منار جام با اثر گذشت زمان و توجه خاصی به این منار
ده. جام منار یو تاریخی منار ده، مگر مقدم منو چه تر اوسو ورته کوم خاص پام نده شوه. شاو خوادری درجه ده حریرو ده سین پا طرف کوگواله پیدا کرده. سمو دوران ده یونسکو لوری ده تاریخی عبداتو لر یاست سر پا گرده ده رغوانی چاری پیل شوی. سلور زلی هم ترمیم شوی، مگر سک کال مو گورد لاره چه پاتی سلور زلی بیا ورغو خود امنیتی ستونزو لعمل مو چاری زندی دهیدی.
کار به تعویق افتید و امیدوار هستم که ما بتانیم در آینده نزدیک کار آغاز کنیم و ترمیمات را انجام بدیم.
د نوموړي په خبره چې د سامانیانو له وخته دغه منار تخریب کتلی او په کامله توګه نه دی رغول شوی.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
خبر میادی گیچ بس
خپلی دورا باندې داسې لوبې کېږي چې بس
تمرا نوخی جدا زمین دا سلوی گیچ بس